السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شوې دي نن د شروع ورځ د 2014 کال د جولای 28 نیټه دا زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم د پاکستان حکومت وای د شمالي وزیرستان وروسته به په نورو سیمو کې هم د وسوالو خلاف هدفي عملیات کوي په بکخیل کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو مشکلات د خیبر پختونخوا پولیسو ته د ورپېخو مسلو د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د نتیجو په یو شمیر نورو موضوعاتو هم تفصیل درکو خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجملنا خبرونه اورو السلام علیکم اول د خبرونو سلټی کی د پاکستان د ریاستونو سرحدي سیمو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی ممکنه ده چې په نورو لویو خارونو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات وکړل شي په سوات منګوره کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړي د جماعت دننه وژلی دی او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ویلی دی چې کېدای شي په غزا کې اسرائیل جنگي جرمونه کوي او واست خبرونه تفصیل د پاکستان د ریاستونو او سرحدي سیمو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی ممکنه ده چې په کراچۍ لاهور او اسلام آباد کې هم د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات وکړل شي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ په هر حال کې ګټل دي پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال عبدالقادر بلوچ ویل
دا اپریشن د ختمې دو وخت نشو ورکولې خو زه صرف دومره درته ویلی شم چې څومره زر کې دیشي نو موږ به دا اپریشن خپل منطقي انجام ته رسوو او زموږ کوشش دی چې متاثر سیمونه د وسلوالو جړلې ختم کړو اپریشن دوران د وسلوالو ټکانو ختمه مشکل کار نه دی بلکې اصل کار متاثر خلکو خپل کورونو ته په عزت سره د واپس ایدي
عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې نادرا تر دې دمه د 500 زرو کډوالو کورنو تصدیق کړی دی په سوات منګوره کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړي د جماعت دننه وشلې دی د منګوري رحیم آباد تاڼي محرر رحمت علي تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل وجل شوی کس د تختبند اوسیدونکو او عمر حیات نومېده او هغه وخت وسلوالو وشلې چې د ماسخوتن لمونځ لپاره جماعت تللی و تر پیخیرستو پولیس او پوست په ګډه سیمه په ولکه کې اغستی او د وسلوالو لټون یې پیل کړی دی د دې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اغستی د باجوړ ایجنسی د سلارزو قبیلې د حکومت سره په سیمه کې د امن راوستلو لپاره اعلان کړی دی تیر ورځ د سلارزو قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال پریکړه کړې چې په سیمه کې به د امن ټینګولو لپاره له حکومت سره یوځای د وسلوالو پر ضد عملیات کوي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبنس وای د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د بیا شمیرنې د عمل په اړه د ولسمشر حامد کرزي انتخاباتي کمیشن او د دواړو امیدوارانو سره خبرې کړې دي نوموړي پرون په کابل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل په انتخاباتي عمل کې ټول شامل اړخونه غواړي چې دا بهیر په شفافه توګه سرته ورسیږي جیمز ډوبنس وویل امریکا د افغانستان په انتخاباتو بهیر کې هیڅ لاسوهنه نه ده کړې
زه فکر نه کوم هغه څه چې مونږ وکړل هغه د لاسوهنه وي مونږ دلته د کاندیدانو او د ولسمشر په بلنه راغلي وو زما په نظر هغه موافقه چې تیره اونۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ وشوه د عامو خلکو سره د آرامۍ لپاره یو مرسته وه د دې بهیر پراخ ملاتړ وشو خلک باوري شول چې له دې امله به داسې حکومت رامنځته شي چې د افغانستان د ټولنې ټول عناصر پکې شامل وي البته د بایلونکي او ګټونکي کاندید په ګډون
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو په سر د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د کړکېچ رامنځته کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړتوب وکړو چې په نتیجه کې دواړو امیدواران د ووټونو بیا شمیرلو ته تیار شول د افغانستان په ننګرهار کې د حساب ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوالو ته مرشوب لاوختې او درې تنه ژوندي نیول شوي دي د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال لیډیو ته ویلي چې پرون مازدیګر حساب ځواکونو د هسکی مینې ولسوالۍ د ګورګورې په ساحه کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او دوه تنه نور سخت زخمیان شوي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي بلخوا د کندز د چاردری ولسوالی امنیه کمانډان غلام محی الدین په یو حمله کې ټپي شوی دی. دغه ولایت امنیه کمانډان ویان سید سرور حسینی مشال ریډیو ته ویلي چې پیښنن د کندز ښار د هندو سوزانو په سیمه کې وشو چې پکې غلام محی الدین له خپلو دوه ساتونکو سره په یو حمله کې ټپي او یو بل ساتونکی وژل شوی دی. تر دې مهاله د دې پیښې پړه چا نه ده منلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشري ویلي دي چې کېدای شي په غزا کې اسرائیل جنگي جرمونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د غزا په پټه د حماس وسلوالې ډلې پر ضد کارروایي کوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوه اونونو د زیاتې مودې راهیسې د غزا په پټه د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د هڅو په لړ کې اسرائیل ته رسېدلې ده. دغسې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم په اسرائیل کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حماس اسرائیل ترمنځ د اوربند لپاره سفارت د اوکراین په ختیځ کې د ملیشیا د هوایي شرکت الوتکې د وژل شوو کسانو مړی هالند ته وړل کیږي. نن د خارکیف ښار په هوایي ډګر د وژل شوو کسانو د اخري رسومات وروستو تمه ده چې د 500 کسانو مړی به د ایندهوین هوایي ډګر ته ورسیږي. د جولای په 18 په دې پیښه کې 298 کسان وژل شوي چې پکې د الوتکې عمله هم شامل ده. امریکایي چارواکي وایي چې دا سخکاري د الوتکه د جولای په 18 نیټه د روسي پلوه بلتون غوښتونکو لخوا په غلطۍ سره ویشتل شوې ده. وروستۍ خبر دا چې پرون ناوخته په بغداد کې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. پولیس وایي ځانمرګي برید کوونکي د بارودو نه ډک ګاډي د بغداد خزیمیه ضلع ته داخلېدونکې لارې باندې په یو چیک پوسټ سره جنګولې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري د پاکستان حکومت وایي د شمالي وزیرستان وروسته به په نورو سیمو کې هم د وسلوالو خلاف هدفي عملیات کوي.
دا دی پولیس کار دی، دا به فوج نه پکې. څه چا ته پته ده هغه علاقه کې څوک بدماش دی، څوک چرخر دی، څوک دهشتګر دی، هغه ته هر څه پته دی. نو چې حکومت یو اراده وکړي نو تھانیدار یې کولای شي.
له شمالي وزیرستانه د بکاخیلو کیمپ ته تر اوسه 2 کورنۍ کډه شوې دي. دوی د خپلو مشکلاتو په اړه وایي
لکه پیسې نشته دي، نور سامان نشته ده، د کورنۍ مې سره وړین دي، هر سال نر نه پاتې دي. د دې په وجه باندې موږ مجبور یو دلته کیم ته راغلي. دلته اوس ډېر مشکلات دي، دا ګرمي دي، دا روجا دي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي باید د افغانستان د ولسمشري دواړه کاندیدان خپلې مسلې زر تر زر هواري کړي او په 19 پروګرام شال او شمله کې مو په مورنۍ ژبه خبرې کړي.
نه یوازې دا مورنۍ ژبه د کمیونیکیشن ذریعه ده، د ابلاغ ذریعه ده، دا د ماشین نفسیات جوړوي. په هغې کې چې هغه الهو اوري، چې په هغې کې هغه سندره اوري.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د ریاستي او د سرحدي سیمو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ تیر ورځ په اسلام آباد کې بي خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ له وجې ملکی معیشت ته ډیر نقصان رسیدلی دی او د قبایلي سیمو نه د وسلوالو د ختمولو وروسته د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد په شمول د ملک په لوی ښارونو کې به هم د ترهګرو پر ضد هدفي عملیات کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې فاټانا د وسلوالو د خاتمي وروستو د ملک په نورو لوی خارونو کې بعد ترهګرو په ضد هدفي اپریشن کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې ایوي خبري غونډې ته په خپل وینا کې عبدالقادر بلوچ وویل چې ترهګرۍ له وجې د ملک معیشت ته ډېر زیان رسېدلی دی. نو ترهګرۍ په ضد روان دي جنگ کې د ناکامۍ هیڅ گنجایش نه پیدا کیږي. ډومبې به د فاټانا د وسلوالو خاتمه کوو او د دې وروستو بعد کراچۍ، لاهور او اسلام آباد په شمول د ملک په لوی خارونو کې د ترهګرو په ضد هدفي اپریشن کوو.
د اپریشن د ختمېدو وخت نشو ورکولی، خو زه صرف دومره درته ویلی شم چې څومره زر کېدی شي نو موږ به د اپریشن خپل منطقي انجام ته رسوو او زموږ کوشش دی چې متاثر سیمونه د وسلوالو جړلې ختم کړو. او دغه وجه ده چې دا اپریشن مرحله وار روان دی. اپریشن دوران د وسلوالو ټکانو ختمه مشکل کار نه دی، بلکې اصل کار متاثر خلکو خپلو کورونو ته په عزت سره د واپسۍ دی. تر دې تردی دما د شمالي وزیرستان نه کډکونکو لسو لکو خلکو رجسټریشن مکمل کړی شوی دی او نادره د 50,000 خاندانونو تصدیق هم کړی دی.
د دفاعي چارو کارپوه کرنل ریټایرډ خالد منیر وایي چې صرف شمالي وزیرستان کې کامیاب اپریشن کولو سره د ملک نه ترهګري نشي ختمې دی. حکومت لا پکار دی چې د ملک په نورو ښارونو کې چې کم ځای کې هم ترهګر پټ وي نو په ضد دی کاروایی وکړي.
بدماش تھے سوکھ چر خرائی سوکھ دہشت گرد ہے اقدار سے پتا ہی مجھے حکومت یہ ارادہ ہو کہ تھانے دار کو لشی پنجاب کے چاچا بند شخص ملوث کی طرح دے کی خلاف پولیس کاروائی نے کئی لگے دی وہ دن بغیر کارم نے چل دی صرف شمالی وزیرستان کو نو کرنا چلتا بتا سو بس کاروائی کے وار سب ٹک سی دہشت گردی کی سوک لگے دی شہباد کی بھی کر لاہور کی بھی کراچی کی دی وہی ترسوں پورے جتا سنو نہیں صحیح نبے کو فائدہ نہیں شو ٹول محنت پر
د پاکستان فوج مطبوعاتی سانګې آئی ایس پی آر د وینا تر مخه د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې شروع کړی شوی د اپریشن کې تر دې دمه د 500 نه زیات ملکی او غیر ملکی وسلوال وجلې شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی له شمالي وزیرستان د بکاخیلو کیمپ ته تر اوسه پورې دوه نوي کورنۍ کډه شوې دي. د دې کورنۍ غړي وايي اسانتیاوې که هر څومره ورته ورکړل شي خو سختې ګرمۍ پریشانه کړې دي. دا خلک له حکومت غواړي چې په شمالي وزیرستان کې پیل کړي عملیات زر تر زره پای ته ورسوي چې دوی خپلو کورونو ته بیرته ستانه شي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر نورو.
د شمالی وزیرستان نه فوزی عملیاتو څخه بې کوره شوي کډوالو لپاره په نیم قبایلي سیمه بکاخیلو کې جوړ شوی کیمپ ته د کیمپ د چارواکو په وینا تر اوسه پورې درې نوي کورنۍ تللې دي چې پکې د وزیرو 22 او دا وړو 1 اویا کورنۍ میشتې دي. په دغه کې زیاتره شمېره د زنانو او ماشومانو دی. کډوال وایي کیمپ کې که هر څومره سهولتونه ورکړي خو د ګرمۍ نه بد حاله دي او غواړي چې سیمه کې زر امنیت پر ځای شي. بشیر الله چې د میر علي خدي کلی نه کیمپ ته کډه راوړې وایي بے وسه و چې کیمپ ته راغلو او ډیر په مشکل کې دی.
لکه پیسې نشته دي، نور سامان نشته، د کور نه مې سره وړین دي، هر سال نر نه پاتې دي. د دې په وجه باندې موږ مجبور یو دلته کیم ته راغلي. دلته اوس ډیر مشکلات دي، دا ګرمي دي، دا روجه دي، دا سامان نشته دي. لکه هیڅ نه میلاوي دي، تقریبا د خیمو لږ مشکلات دي، بوډاګان دي، زنانه دي، دا نور مشکلات ډیر زیات دي. دلته نه ونشته دي او نه داسې اوبه شته دي، نه فضا دي، ګرمي زیاته دي.
په دغه کیم کې یو ماشوم مهران وایي دی په خیمو کې دی او خپل سیمو نه بے کور کړل.
په تمبیان شي ناسي خو دې بے مشکلات تیرتا چې مش په خپل کلی کې وای ورتا خو ډېر وی سہولیات وای رو دایس دولته کې ډېر سخت ګرمي دوی نس ورتا نی وای شي کاډ مې نه بورا ولې خدای نه و شریک تل وسه مې بور کړ دې.
بکا خیل کېم کې یو بل کډوال تارک ولا وای
خونه ګډیر ته ملاو شوی دی پکې نه سینیر ته ملاو ده داسته خوراکر کوي صاحب زناور نو خوري وسه مونږه ور راسي بیا خوراکي ختم کړه وی ډیر کسان دغه سه پاتې شي بیا کور کې سم نه وی چې مونږه پېخ کی نو اوس مونږ ته خپل لار خلاص شي او د اپریشن زر کی حل شي می ځ خپل کلی ته لوټ شي نه مې راشنینا بسر دی نه مې کمپینا بسر دی خپل کلامیشته بسر ده.
په کیمپ کې موجود یو بل ماشوم شه کولاوي خپل وزیرستان او دوستان یې ډیر یادېږي.
دلته ار سر کوي ای ماره وکړه غشتا او سره دا د چ تمجون ګرم غدي موږ خپل تان ډیر پړه کیږي خپل تان ډیر خوان کو میر ولتا سکول نه ویل خپل ملګری ور دیږي.
په کیم کې موجود فوزی چارواکو چې خپل غیر کړ کول نه غوښتل مشال ریډیو ته وې دغه کیم کې د نورو کډوالو لپاره هم بندوبست کړي او دغه کیم کې د کډوالو لپاره د خوراک څخاک نه علاوه دوايانې ډاکټران ترانسپورت او نور سہولتونو بندوبست شوه. خو کیمپ کې موجود کډوال غوښتنه کوي چې څومره زر کېدلې شي عملیات سرته ورسي چې خپلو سیمو ته ستانه شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه مې بچو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړه.
کله یې موږ ته کارتون را کړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا پولیس اهلکار دا شکایت لري چې د دوی په استعمال کې بولټ پروف جیکټ په مکمل توګه بولټ پروف نه دي او دا یو پولیس اهلکار نشي بچ کولی. دوی دا هم وایي چې د سر بچ کولو لپاره د دوی هلمټ هم پخوانی دي. بلخوا د پولیس محکمه د سره اتفاق نه کوي او وایي چې د دوی جیکټ په مکمل توګه بولټ پروف دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
یو پولیس اهلکار خپل شناخت نه ظاهرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اکثره ملګري دا شکایت لري چې دوی ته ورکړی شوی جیکټ په مکمل توګه بولټ پروف نه دي او هم دغه وجه ده چې د دوی ملګري په ډزو کې وژل شوي دي. دا شان د پولیس د محکمې یو بل اهلکار هم د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې دا جیکټ لس نه پنځلس کیلو وزن لري او اهلکاران په دې سخته ګرمۍ کې دومره بوج نشي برداشت کولی. د ده په وینا باید چې حکومت دا جیکټ نه صرف په مکمل توګه بولټ پروف کړي بلکې د وزن دې هم کم کړی شي. هم په دې اړه د پیښور یو مقامی خبریال عادل پرویز مشال ریډیو ته وویل چې پولیسو محکمې لپاره ناقصه وسله او آلات اخیستی شوی وو. د سچې په ملک نوید کیس هم روان دی.
پولیس سره چې کم بلټ پروف جیکټس دي او کم هیلمټس دي هغه بالکل بیکار شوی دي، بالکل بچاو نشي کولی. دی اندازه تاسو لګنه تقریبا 70,000 نفری ده خیر پښتونخوا پولیس کې، اور دې کې تقریبا 30-40% چې کم پولیس دا هغه ویل اکویپ ده. دین علاوه چې کم رورل ایریاز کې پولیس ډیوټیانې کی هغه ابھی سر بالکل ناقص اسلحہ تھا، ہیلمٹ ہے اور جیکٹ ہے نشتہ بھی سرا. نو انسپکٹر جنرل ناصر خان تھروان ڈیمانڈ کری لی ہو صبح حکومت وسائل کمی بہانہ کئی تاسو مائے رمضان کی ہو گئی تقریباً 10 حملے ہو شو پولیس باندھے اور ان سے کم بلٹ پروف جیکٹ ہو اور کم ہیلمٹ ہو اگر انتہائی نہ اور اگر قابل استعمال ہم اس نے دی.
خو دا خیبر پختونخوا دا پولیس دا محکمے ایس پی ہیڈ کوارٹر احسن سیف اللہ دا پولیس اہلکارانو دا بلٹ پروف جیکٹ دی شکایت سر اتفاق نہ کوی اور وائی چی دا جیکٹ بلٹ پروف دی اور دا دوی محکمے پر تجربے ہم کری دی. دا اوویل چی ترسو پوری وزن خبر دا نو دا غیل وجی منگ دا ہر اہلکار شپک شپک گھنٹی ڈیوٹی لگا ولی دا.
دا سی سے خبر نشتا دا جیکٹ منگ کتلی دی پا دے منگ ایس ایم جی نا ہم ڈزی کری دی او 9mm نه پر هم دزی کړی دی. نو د دې د ناقص کېدو هیڅ خبره نشته او بل دا خبره تر څه حد پورې صحیح ده چې زمونږ هلمټ په خوانی شوی او د هغې شمیر هم کم دی. د دې لپاره موږ د خیبر پختونخوا حکومت نه غوښتنه کړې ده او هغې زمونږ غوښتنه پوره کوي.
د نوموړي په وینا زمونږ کوشش دی چې داسې هلمټ واخلو چې هغه نه صرف په وزن کې کمی وي بلکې هغه بولټ پروف او بم پروف هم وي.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز شپږ سوه یوشت او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15,300 15,340
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صاف اوریدل شي.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د باجوړ ایجنسۍ د سلارزو قبیلې مشرانو پرون د یوې جرګې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د سیمې د امن لپاره به له پوز او د دې ایجنسۍ له پولیټیکل انتظامی سره پوره پوره مرستې کوي. دا مشران وایي د دې مقصد لپاره مخکې هم قرباني ورکړي دي او اوس به هم له دغه سې کولو په شا نه شي. په دې اړه تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
د حکومتي چارواکو او د سلارزۍ د قبیلې د قومي مشرانو ترمنځ پرون په شوې جرګه کې ملک ابراهیم خان هم موجود و. هغه په پرونۍ جرګې کې د شویو فیصلو حق داسې وایي.
دا ناقص مثال چې اوس دا خلک سم ټیک نه دی او کنه دا ټکه پکه کار کې کی او هغه ته به زموږ کسان مسانو په کوم داسې نور په کې داسې هغه ته به چیرې زموږ علاقه کې حکومت کول امن دی او موږ خپل علاقې د خپل کړي دي وایم کو تر دا نور حالات بالکل صحیح دي چې زموږ د سلارزۍ سره ته هم باج باج ته وکړ چې کنه دا نه خطر کار ته ټکه پکه یې خبره.
بیا موږ سلارزو د قبیلې اوسیدونکو ملک حسین خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې په سیمه کې کوم ښکاره وسلوال نشته دی.
د دې سلارزو د سیمې یا د مامونډو د سیمې ډېر مشران او کشرانو د هغې سره چې دا غریب خلک سم نه دی، دا ټول پښتانه دي او دا ټول پښتانه شهیدان شو مړه شي. لکه د پاکستان فوجي هغه جانډا حضرت ته نه رسولې، هغه د قبایلو جوانانو چې کومه دی جانډا وړې او په هغه ځای باندې ودرولې ده. خو لیکن هغې کې هغو ته څه میلاو شو؟ هغو ته چې کومه دی نو صرف ستړي دا
واړه مامون دو د قبیلې سره تړاو لرونکي او د امن لښکریانو مشر ملک دفتر خان سره مخبري وکړې. نو هغه وویل
چې موږ بار بار غواړو چې دغه خلک دې راشي خپلې خاورې ته، هغې ته کوم خطرات دي، کوم مشکلات دي، د هغې رشد موږ به کولی شو، د هغې ضمانت موږ کولی شو، او د خپلې خاورې امن دې مزید نور نه خرابوي. په هر صورت کې څوک ملک امن نه غواړي او بدامني فلاوي، نو د هغې دپاره موږ چمتو یو چې موږ قومونه هر څومره موږ مشران شهیدان کېږي موږ به قرباني هم ورکوو، په دې علاقه کې به امن نه ولي.
او ملک دفتر خان د حکومت نه ګیله وکړه. نو هغه څنګه
موږ دغه کپتن مو د شهادت مننه کوو چې هغه د ملک د خاورې لپاره قرباني ورکړه. خو به هر صورت د دقیقې تنخوا ته زمونږ یو ملک چې هغه نوم جمعه ګل ملک و هغه قرباني ورکړل او شهید شو، نو تر مړه پورې د هغې تپوسچانه نه کړې.
یاد دې وي چې د دریو میاشتو راهیسې د مامندو په هغه سیمو کې چې د ډیورند د کرښه سره نږدې آباد دي، په کې د وسلوالو لخوا حکومتي عسکري ځواکونه او د امن لښکریانو غړي په نښه کېږي، چې په زدي اول د مامندو قبیلې لښکریانو او پرون د سلارزۍ قبیلې مشرانو د حکومت سره د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې مرستې اعلان کړې دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوه تمه پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کا درون نه پر دې اوري رحانه مونږه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مین زوزی نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دوه بجې.
سو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر حامد کرزی او د هیواد د ولسمشریزو انتخاباتو د دوه مخکو کاندیدانو په غوښتنه د دغه ټاکنو د لانجې هواري ته اقدام ورکړي. جیمز ډوبنس د نهه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د رایو له تفتیش وروسته به په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي چې د ټولنې ټول عناصر به پکې خپل ځان وویني. ډوبنس همداراز ویل چې له روجې وروسته به د نړیوالو سارونکو په ملاتړ د رایو د تفتیش عمل نور هم تیز شي. په دې موضوع تفصیل د کابل اسدالله لودین راکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای چې د رایو د تفتیش د روان بهیر په اړه یې له ولسمشر حامد کرزي، دواړو کاندیدانو او د انتخاباتي کمیسیونونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. جیمز ډابنز د پاکستان له سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو ټولې ښکېلې خواوې د رایو د شفاف تفتیش غوښتونکي دي. ډابنز د سې شنبې په ورځ د امریکا په سفارت کې وویل چې امریکا د افغانستان د انتخاباتو په بهیر کې هیڅ ډول لاسوهنه نه درلوده، بلکې د وروستۍ انتخاباتي لانجې د هواري لپاره یې د افغان چارواکو او کاندیدانو په خواخا اقدام وکړ. نوموړي وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقې عام خلک خوشاله او راتلونکي ته یې خوشبینه کړې دي.
زه فکر نه کوم هغه څه چې موږ وکړل هغه د لاسوهنه وي. موږ دلته د کاندیدانو او د ولسمشر په بلنه راغلي وو. زما په نظر هغه موافقه چې تیره اونۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ وشوه له عامو خلکو سره د آرامۍ لپاره یو مرسته وه. د دې بهیره پراخ ملاتړ وشو، خلک باوري شول چې له دې عمله به داسې حکومت رامنځته شي چې د افغانستان د ټولنې ټول عناصر په کې شامل وي، البته د بایلونکي او ګټونکي کاندید په ګډون.
دا بنز ویل چې د رایو د تفتیش پیل شوی بهیر ټکنای دی، خو زیات کړه چې د نړیوالو څارونکو په مرسته به دغه بهیر له روژې وروسته ګړندای او درې کاري ټیمونه به په ورځ کې د رایو تفتیش کوي. نوموړي وویل چې له روژې وروسته به هر ورځ کمیسون د رای ورکونې د زرو صندوقونو د تفتیش وړتیا ولري. دا بنس په راتلونکي حکومت کې د اجرایوي شورا جوړښت ته هم اشاره وکړه، خو وی ویل چې د اجرایي شورا د واک او څرنګوالي په اړه وضاحت نشي ورکولی.
زما په نظر دا په دواړو کاندیدانو پورې اړه لري چې دا تعریف وکړي، خو زما په نظر هدف دا دی چې یو ولسمشر به وي او هغه به اجرایي شورا رامنځته کوي. د دې شورا پوسته به مشر د بایلونکي ټیم لخوا نومول کیږي.
لدی وړاندې د عبدالله عبدالله دویم مرستیال محمد محقق ویلي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې به د اجرایوي شورا مشري بایلون کې کاندید ته ورکول کیږي. خو د اشرف غنی احمدزی دویم مرستیال سرور دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوع رات کړه او وی ویل چې دوی احمد ضیا مسعود ته د اجرایوي شورا مشري په نظر کې نیولې. جیمز ډابنز په داس حال کې د افغانستان په انتخاباتو کې د امریکا هر ډول لاسوهنه رد کړه چې له دې وړاندې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال محمد یونس قانوني وویل چې د کاندیدانو د جوړجاړي طرحه کاملا افغاني وه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو د انګریزي سانګلګي په مشکی یوکرين کې بیلتون غوښتونکو وسلوالو د ملیزیا د تباشوي جاز بلیک باکس چارواکو ته سپارلې. بلخوا نن په هالند کې پر دغه پیښه سوګهم اعلان شوې ده او تمه ده نن به په دغه پیښه کې د وژل شوو زیاتره کسانو مړي هم هالند ته ورسیږي. د دغه لیک تفصیل په دې رپورت کې. د مشال د انګریزي سانګلګي د امریکا استخباراتي چارواکي وایي دوی داسې باور لري چې په مشرقي یوکرين کې د ملیزیا جاز دغلته روس پلوو بیلتون غوښتونکو په میزایل وبښتلې دي. چارواکي وایي دوی ته داسې ثبوت ملاو نه شو چې ګینه دغه جاز روس غورځولې دي. دوی وایي په دغه پیښه کې د کریملین د لاس لرلو په اړه څه نشي ویلې، خو دا خبره کېده شي روس پلوو بیلتون غوښتونکو په دغه جاز برید کړی وي. چارواکي د هم وایي که څه هم روس په دغه پیښه کې نیخ په نیغه لاس نه لري، خو دوی په مشرقي یوکرين کې بیلتون غوښتونکو ته روزنه او وسله ورکوي چې پکې دفاعي میزایلي نظام هم شامل دی. امریکایي چارواکو په خپل رپورت کې د هم ویلي دي د روس سرکاري میډیا د دغه پیښې په اړه غلط خبرونه خپاره کړي دي چې ګینې یوکرين د دغه مسافر وړونکي جاز په حمله کې لاس لري. چارواکي وایي په دغه ځای کې یوکرين داسې هیڅ میزایلي نظام نه لري چې ګینې دغه جاز به یې په نخا کړی وي. د مشال د انګریزي سانګلکی بلخوا انټرپول په دغه پیخه کې د وجل شو کسانو پیژندنه هم پیل کړې ده. د وجل شو کسانو مړي په یو یخ ټرین کې د یوکرين خارکیف سیمې ته وړل شوې دي، چیرته چې حکومت دغه تباشوي جاز د پلټنو لپاره یو مرکز هم جوړ کړی دی. په دغه جاز کې سپاره ټول 2.9 اتیا کسان وجل شوي دي. په دغو کې زیاتره د هالند اوسیدونکو وو. نن په هالند کې په دغه پیخه سوګهم اعلان شوی دی او تمه ده نن ناوخته به دغه کسانو مړي هم هالند ته ورسیږي. بیلتون غوښتونکو د دغه جاز بلیک باکس اهم چارواکو ته ورکړي چې اوس په اڑان دی پلټن کیږي.
د مشال په هندار کې ځان وویني.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځیو. بل رپورت ته د ملالی یوسفزی د غوښتنې نورستو د نایجیریا ولسمشر د بوکو حرام د قبضې نه د تختی دلو جنکو او د هغو جنکو د مور او پلار سره کتلی چې لونه لا هم د دغه وسلوالو په قبضه کې دي. ولسمشر دوی ته ویلي چې د 219 جنکو د خوندي او ژوندۍ خلاصون لپاره حالې ځلې کوي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په دې اړه یو رپورت خپور کړی. تفصیل زمون همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو راپور کې لیکي د نایجیریا ولسمشر ګډ لک جناتن د نهې پورس په لومړي ځل د بوکو حرام د قبضې نه د تښتېدلو جنکو د برمته پاتې جنکو د مور او پلار سره وکتل. د دې ملاقات نه پس د نایجیریا د ولسمشر ویان ریوبن اباتی رسنیو ته وویل ولسمشر جناتن د تښتول شوو جنکیو کورنیو او ملګرو ته باور ورکړو چې د برمتګرو د ولکینه به بندیوان جنکی ژوندۍ رخلاصوي. د ولسمشر ویان وایي دا یو ګټور ملاقات و ځکه چې د برمتګرو نه را تښتېدلو جنکیو د خپلې تېښتې کیسې ولسمشر ته وکړي او هغه هم ورته باور ورکړو چې نه د دوی او نه هم په بند کې د پاتې جنکیو تعلیمي پروسه به د خنډ ښکار شي. د نوموړي په وینا ولسمشر دوی ته وویل دا د مرکزي حکومت اساسي دنده ده چې بندیوان جنکی ژوندۍ رخلاصې کړي. اسوسییټډ پریس لیکي د ملاقات نه پس د تختول شو جنکیو مور او پلار په خاموشۍ د بندو دروازو نه رخکاره شول. هیڅ ډول جذبات ښکاره نه کړل، یوازې ځینو ولسمشر ته لاسونه وخوځول او ځینو جنکیو د کسانو په وړاندې موسکا وکړه. خو د نایجیریا امنیتي پولیسو خبریالانو ته اجازه ورنه کړه چې د تختول شو جنکیو د مور او پلار او یا هم د ملګرو سره خبرې وکړي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د 219 تختول شو جنکیو څخه د 11 مور او یا هم پلار مر شوی دی چې زنو ته پکې د زړه حمله راغلي. د بوکو حرام په نوم د وسلوالې ډلې لخوا د تختول شو جنکیو مور او پلار له تیرې سمودې رئیس غوښتنه لرله چې د ولسمشر ګډ لک جنتن سره وګوري، خو دا ملاقات وروسته لاغې ممکنه شو چې ملاله یوسفزی د تختول شو جنکیو د مور او پلار سره وکتل او د نایجیریا د ولسمشر نه هیله وکړه چې دغه کورنیو سره وګوري. د ځنو تختول شو جنکیو مور او پلار د ولسمشر جنتن غوښتنه کړې ده چې د بوکو حرام سره د معاملې وکړي او تختول شوی جنکی د راخوشي کړي. بوکو حرام د دغه جنکیو په بدل کې د خپل یو شمیر بندي جنگیالي او ملګرو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده چې دا غوښتنه د نایجیریا ولسمشر رد کړې ده. د نایجیریا د دفاع وزارت وایي دوی ته پته ده چې تختول شوی جنکی چیرته ساتل شوی، خو دوی ډارېږي چې که د خلاصون په موخه عملیات وکړي نو هسې نه دغه جنکی ووژل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
د پاکستان د ریاستونو سرحدي سیمو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي ممکنه ده چې په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد کې هم د وسلوالو پر ضد د هدفي عملیاتو کړل شي. په ترهګرۍ پر ضد د جنگ په هر حال کې ګټل دي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې کړې. په سوات مینګوره کې وسلوالو د امن کمیټې یو غړي د جمعه دننه وژلې دي. د مینګوري رحیم آباد تاڼې محرر رحمت علي تېر ورځ مشالې ډیو ته ویلي و جل شوي کس د تخته بند اوسیدونکي وو او عمر حیات نومې د دې پیښې په چا نه ده منلې. د باجوړ ایجنسۍ د سلارزو قبیلې د حکومت سره په سیمه کې د امن راوستل لپاره اعلان کړی دی. تېر ورځ د سلارزو قبیلې مشرانو د یوې جرګې پر مهال پریکړه وکړه چې په سیمه کې به د امن ټینګولو لپاره له حکومت سره یو ځای د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز روبنز وایي د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د بیا شمیرنې د عمل په اړه یې د ولسمشر حامد کرزي انتخاباتي کمیشن او د دواړو امیدوارانو سره خبرې کړې دي. د افغانستان په ننګرهار کې د ایساف ځواکونو په عملیاتو کې شپږ وسلوالو ته مرشوب لاغښتې او درې تنه ژوندي نیول شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسن مشرکیوال مشال ریډیو ته ویلي چې پرون مازدیګر ایساف ځواکونو د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په ساحه کې ځانګړي عملیات ترسره کړل او دغه وسلوالۍ وژلې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشري ویلي دي چې کېدای شي په غزه کې اسرائیل جنگي جرمونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د غزه په پټه د حماس سره والی ډلې پر ضد کاروایی کوي. او د اوکراین په ختیځ کې د ملیشیا د هوایي شرکت الوتکې د وژل شوو کسانو مړی هالینډ ته وړل کیږي. نن د خارکیف ښار په هوایي ډګر د وژل شوو کسانو داخلي رسومات وروسته تمه ده چې د 500 کسانو مړی نیدرلینډ هوایي ډګر ته ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم راځو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو ته. په دې پروګرام کې تاسو د انټرنیټ او فلمی نړۍ په اړه معلومات اورئ. کوربا زموږ همکار ګل ایاز.
دا مشال ریډیو 19 پروګرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروګرام کې مودرله نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو د چین په پلازمېنی بیجینګ کې د زړو ودانو یو خار چې ورته فوربیدن سیټي یا ممنوع خار ویل کېدو حال درکو. د چین دغه ممنوع خار په نړۍ کې په اصول لوی او منظم طریقې سره جوړ شوی خارونو کې یو دی. په دې خار کې شاهي محلونه او نورې ودانۍ دي. په دې خار کې 800 ودانۍ او 9999 کمرې وي. په تیرو 15 پیړو کې دغه محلونه د هیواد انتظامی مرکز ګرځېدلې وو. چین چې کله په 1911 کال کې جمهوریت وګرځول شو نو اخري باچا آیسن ګیرا پوتی تر 1930 کال پورې په دغه ممنوع خار کې نظربند ساتل شوی وو. په 1950 کال کې دغه ممنوع خار په میوزیم کې بدل شو. د چین ممنوع خار اوس د نړۍ تر ټولو زوړ میوزیم په توګه پیژندل کیږي. په دې ځای کې د چین د آرت نادر او گرانی خزانی موجود دی. دا چین دغه خار چې اوس یو لوی میوزیم یا عجایب گر دی په خوا به عام خلک دلته نشو تللی. دغه خار ته د تلو لپاره به خصوصي اجازه نامی ضرورت و. د امریکا شمالي کیرلونې یو مرکز د ناپید شوي مرغۍ پلاګورس سندیرسي په اړه ویلي چې دغه مرغۍ وزر لمبای د شلو نه واخلي تر 40 فوټو پورې کېدی شي. د ساينسدانانو په اند پلاګورس سندیسی شاوخوا 25 میلیونه کاله وړاندې په ځمکه ژوند کولو. دوی وایي چې دغه مرغۍ د خپلو نری وزرو او اډوکو له وجې خپلو وزرو ته د جټکې ورکولو بغیر ډېر زیات اوږد سفر کولی شو. د پلاګورس باقیات 10 کاله وړاندې په جنوبي کیرولینا کې موندل شوي وو. په امریکا کې د آیس کریم تر ټولو لوی سکوپ تیار کړل شوی دی چې نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. د امریکا په ویسکانسن ریاست کې د کیمپس ډیری د خپل کاروبار سل کاله پوره کولو په خوشحالۍ کې د نړۍ تر ټولو لوی سکوپ تیار کړو. د دغه کمپنی مشهور پخلی کوونکي د اسټرابری 700 کنټینرس له یو بل سره ملاو کړل او 3000 پونډه وزنی سکوپ یې جوړ کړو. د ګینس بک آف ورلد ریکارډ د نړۍ تر ټولو لوی سکوپ جوړولو ریکارډ تسلیم کړی دی. د اټلی خلای تاریخ په ستور مزل په خواهش په خلای جاس کې د کافی ماشين جوړولو حکم ورکړی دی. قسم په خلای جاس کې ستور مزل د مخ کې نه جوړ شوی کافی سکی چې په پلاستیک پیکټونو کې وي. خو و دې شکلن اطالوي ستور مزل سمانتا کریستوفر یتي خواهش سرګند کړی وو چې په خلا کې ګرم کافی سکل غواړي. د خپل ستور مزل خواهش په احترام کې اطالوي خلای ادارې پول انجینرانو ته حکم ورکړی وو چې داسې ماشين جوړ کړي چې په خلا کې ستور مزل لپاره تازه کافی جوړ کړي. د سو میاشتو مهنت وروسته یو اطالوي کمپنی سره په شریکه خصوصي ماشين جوړ کړ شوی دی. د خصوصي ماشين ته آی اس اس پرسو نوم ورکړ شوی دی. دغه ځانګړی ماشين با روان کال په ورجینیا کې جوړ شوی سپیس بیس ته لیګل کیږي چې وروسته به خلای جاس ته لیګل شي. د اټلی ستور مزل په ټویټر پاڼه په دې ګام د خوشحالي څرګندونه کړې ده. د امریکا یو نوی تحقیق نه معلومه شوه چې برګر یا پیزی خوړلو سره د صحت لپاره نقصان وي، خو دې سره سره دغه غذایی عادت د مستقبل نسلونه هم متاثر کولی شي. د میریلند یو اداري تحقیق تر مخه جنگ یا فاست فود چې پکې برګر پیزی شامل وي په مستقل بنیادونو د خوراک برخه جوړ شي، نو دې سره په ډی ان ا کې بدلون راځي او په راتلونکو نسلونو هم ډیر اثر پرې باسي. په تحقیق کې ویل شوی چې د خوراکونو زیات استعمال سره کینسر او نورو خطرناکو ناروغو خطر هم زیات شي. سامسنگ الیکٹرانکس کمپنی اعلان کړی دی چې په روان کال کې د سمارټ فون په مارکیټ کې د سوستروي او د کوریا په کرنسۍ کې د ودی لکبل په ګټ کې 25% کمی راغلی دی. دا به را روانه سیمایي کې بي. دا دریم مسلسل سیمایي ده چې د کمپنی ګټ کې کمی راغلی دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا هالیوډ فلم ترانسفارمر 4 ایج اف ایکستنشن په ټوله نړۍ کې تر اوسه پوری 600 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی او په باکس آفس په لومړي نمبر دی. په دویم نمبر فلم هاو ټو ټرین یور ډراګن 2 دی چې ټوله نړۍ کې د 293 میلیون ډالر کاروبار کړی دی. او د امریکا په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم 22 جمپ سټریټ دی چې د 168 میلیون ډالر نه زیات کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ مشهور ایکټر کریسچین بیل او جول ایډګرټن نوی فلم ایکسوډس گاډز اینڈ کینگز ٹریلر خپور شو دی. دا فلم مشهور ډایریکټر ریډلی سکاٹ جوړ کړی دی. دا فلم په بابل کتاب کې پر یو قصه جوړ شوی دی. د دې فلم زیاتره عکس بندي د سپین په المیریا کې شوې ده. دا فلم به د دسمبر په 12 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Ramesses, when I look at you, I still see the two boys who grew up together.
Meet me down by the gallows tree.
Close as brothers.
Some say troubles are bound. Someday soon and a boom the old town down.
I came here to tell you that something is coming that is out of my control.
Mm-hmm. د هالی ووډ مشهور اکټر او ډایریکټر انجلینا جولی نوی فلم ان بروکن ټریل خپور شوی دی. د فلم ان بروکن ډایریکټر او پروډوسر انجلینا جولی ده او په دې فلم کې جیک اوکونیل او ګیرټ هډلوند کار کړی دی. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی چې د دویم نړیوال جنگ یو اتل او پخوانی اولمپکس غل کې د سرو زرو تمغه ګټونکی لیوس زمپیرنی ژوند خودل شوی دی. زمپیرنی دوه نیم کاله د جاپان په مختلفو جنگي زندانونو کې تیر کړی وو. دا فلم به د دسمبر په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Train. You fight harder than those other guys, and you win. You can take it, you can make it. You can do this, Luke. You just gotta believe you can. Pop does. Ma does. I do.
Who is the Olympic athlete?
Don't look at me.
Hello, mother, father. This is your Louis talking. I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp. I can't say this. What it says about America, it's not true.
Because you're not.
If you get me through this, I swear I'll dedicate my whole life to you.
If I can take it, I can make it.
Stay down.
If he drops it, shoot him.
د هندي سینما مشهور اکټر اجے دیوگن نوی فلم سنگم ریټرن ټریلر خپور شوی دی. د دې فلم ډایریکټر روہیت شیٹی دی چې د دې نوړاندې بلاک بستر فلم چنائی ایکسپریس جوړ کړی وو. فلم سنگم 2 با د اگست په 15 باندې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
بھارت میں 315 لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ کالا دھن ہے.
ممبئی پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل کی لاش کے ساتھ کروڑوں روپے بھی ملے ہیں.
آج راجنیتی میں سب کو انسیکیورٹی ہے, اس لیے سب کو سیکیورٹی ہے. مجھے کون مارے گا؟
اس گرو جی کے ایک ایک امیدوار کی امید پہ وار کریں گے.
سنگم صاحب, میں باجی راؤ سنگم مراٹھا ہے مراٹھا.
سیدھی بات, سب کی الٹی گنتی چالو.
تیری گتی پہ بریک لگا باجی راؤ, تیری کنڈلی میرے ہاتھ میں ہے.
اور تیری کنڈلی میرے ہاتھ میں تب سے ہے جب سے تو گیٹی گیلیکسی تھیٹر کے بعد ٹکٹ بلیک کرتا تھا.
د هندی سینما مشهور اکټر شاهد کپور نوی فلم حیدر با د اکتوبر په 2 منیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې شردا کپور هم کار کړی دی. دا فلم د شیکسپیر په مشهور ناول هیملیټ جوړ شوی دی. د دې نه وړاندې د فلم حیدر ډایریکټر ویشال بردواج د ویلیم شیکسپیر په ناول په 2003 کال کې فلم مقبول او په 2006 کال کې اومکار فلم جوړ کړی وو.
حیدر, میرا انتقام لینا میرے بھائی سے. اس کی ان دونوں آنکھوں میں گولیاں داغنا جن آنکھوں سے اس نے تمہاری ماں پر فریب ڈالے تھے.
ماں جب جھوٹ بولے نا, نہیں اچھی لگتی. دل کی درد سنوں تو ہے, دماغ کی تو ہے نہیں. جان لوں کہ جان تو میرا کہ میں نہیں بدلا.
ہلو ہلو, مائک ٹیسٹنگ 1 2 3. ہلو, آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہلو 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 ہلو.
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. دا دین اولان دی چھ دا نن برس پروگرام راغون کو تاسی ہم کولی شئی چھ مشال لڑیو سر دا خپلی سیمی خوندور معلومات شریک کلی. دا ٹیلیفون دا لاری تاسی دا معلومات شریک کولی شئی. زمونگ دا ٹیلیفون شمیره دا 00 سلور دوا سفر دوا دوا یو یو دو سلور یو دو یو په همدې ځای خپل کوربه غوښتل استه اجازه ورکړي. خو ورځ ولري او آباد اوسئ.
اوس هم راځو 19 پروګرام شال او شملې ته. د نن په 19 پروګرام کې په مورنۍ ژبه خبرې کوو. دا چې په مورنۍ ژبه کې د یو ماشوم سره خبرې کول څومره ضروری دي او باید څنګه مورنۍ ژبه ژوندۍ وساتل شي په دې اړه تفصیل درکو. د دې پروګرام قربانا د مشال همکارا انیسا اجمل ده.
مشه پشال شملا خبرونه کې درته زانی ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه پر دې خبرې کو چې د یو کام لپاره خپل مورنۍ ژبه سمره ضروری وي او په پښتو ژبه د نورو ژبو اثرات ولې او څنګه شوي. پښتانه چې سمره زوړ تاریخ لري هم دغه عمره پښتو یو پخوانی ژبه ده. سیډونکو ژب پوهان وایي چې د هر یو کام لپاره مورنۍ ژبه ډیر اهمیت لري. پښتنو تر ډیره خپل ژبه خوندي ساتلې خو د ځینو عواملو له وجې پکې بدلون هم راغلی دی. په پېښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایریکټر ډاکټر راجولی شاه خټک د یو کام د ژبې د ژوندۍ ساتلو د اهمیت په اړه وایي چې مورنۍ ژبه نه یوازې د ذرایع ابلاغ ذریعه ده بلکې انسان لومړی زده کړې په خپلې مورنۍ ژبه کې پیلوي.
مورنۍ ژبې اهمیت څه دی؟ نو اوس د یو ماشوم چې کم تربیت کېږي د مورنۍ ژبې سره ځي نو نه یوازې دا مورنۍ ژبه د کمیونیکیشن ذریعه ده، د ابلاغ ذریعه ده، دا د ماشوم نفسیات ته جوړوي. پاهغې کې چې هغه الهو اوري، چې پاهې کې هغه سندره اوري، چې پاهغې کې هغه دانش یا وزډم پیدا کوي، نو دا ټول څیزونه چې دي دا د مورنۍ ژبې برکت دی. یوه ژبه چې د دې دپاره اهمه ده چې هغه بني ادم ته خپل کلتور، خپل اخلاقي اقدار، خپل ښه بد، یعنی د اخلاقیاتو د ایتکس چې څومره فلسفه ده، خو څه په مورنۍ ژبه کې ده که نه. اوس دا ټول سیزونه د مورنۍ ژبې له بغیر ممکن نه دي.
ژبه د یو کام پیژندګلوي کوي. پښتانه یو قبایلي ژوند لري نو له دې کبله هره قبیله پښتو په خپله لهجه کې وایي. سیډونکو او شپو خادم حسین بیا د مورنۍ ژبې د اهمیت په اړه وایي چې په هر مورنۍ ژبه کې د یو کام تاریخ، فکرونه او علم پروت وي او دغه بیا د وخت تېرېدو سره سره نورو نسلونو ته انتقال کیږي.
چې داسې ده چې ژبه یوازې د یو خلکو تر منځ ابلاغ نه دی. ژبه د صدو راسي یا د زرګون راسي د یو کام کې چې کوم سوچونه شوي وي او هغې کوم علم ایجاد کړی وي، د ژبې په ذریعه دغه علم منتقل کېږي یا د ژبې په ذریعه دغه علم خوندي کېږي. دویمه خبره داسې ده چې اصل کې ژبه داسې شی دی چې هغه د یو خاص ټولنې یا د یو خاص سماج د شناخت، اجتماعي شناخت سبب جوړېږي. یا درېیمه خبره دا ده چې ژبه داسې عمل دی چې هغه د یو خاص قسمه سماج یا د خاص قسمه ټولنې چې کوم ځای کې اوسېږي د هغې د سیاسي ادارو کې د قوت او د اختیار سبب هم بهرحال ژبه جوړېږي. بلې غاړې ته دغه کار هم کوي چې د یو خاص قسم خلکو یا د هغې کائنات د کتو انداز هم په ژبه کې خوندي پاتې کېږي.
سیډونکو وایي چې هر ژبه خوښه 60 کیلومتره فاصله رسته خپل بڑا لګډی را بدلوي. د کابل پوهنتون په پښتو څانګه کې استاد اسد وحیدی د ژبو ترمنځ توپیر بیانولو سره وایي
پښتو ژبه مطالعه کوو د نورو ژبو په نسبت کم تغیرات پکې راغلي، بیا هم تغیرات پکې راغلي، خو که پښتو په ځانګړي ډول په دې وروستیو څلورو لسیزو درې لسیزو کې مطالعه کوو نو له شک پرته ډېر زیات تغیرات پکې راغلي او ډېر له چیلنجونو او ننګونو سره مخ شوې ده.
د وخت ریدو سره سره د پښتنو ژوند د سیاسي، کلتوري او اقتصادي ننګونو سره مخ شوی دی چې ورسره په ژبه کې هم ځینې بدلونونه راغلي دي. ډېر نوي ټکي هم په پښتو ژبه کې ورګټ شوي دي او ډېر ټکي داسې هم دي چې د خلکو نه هېر شوي دي. راجولی شاه خټک په پښتو ژبه کې د بدلون راتللو په اړه وایي چې د یو سازش لاره د پښتنو نه د خپلې ژبې د هیرولو هڅې وشوې، او هم دا وجه ده چې په موجوده وخت کې د ډیرو پښتنو په ژبه کې د اردو، انګریزي، فارسی او د عربي نښې ښکاري.
دا خو د انګریزانو نه میراث پاتې شوی دی. خو دا ژبه اتلس سوه درې څلوېښت کې چې کله دلته راغلل فرنګیان، نو هلته کې دلته صوبه نه وه، چیف سیکرټري به و. نو هغه چیف سیکرټري وایسرا ته خط لیکلی و چې دلته د خلکو ژبه پښتو ده او دفتري ژبه دا ده. خو ما دلته کې د پښتو په ځای باندې اردو وسطا نصاب کی پدائے کے دے دا پارا کہ دا علاقہ کمون دا ہند دا سلطنت سرا یوزے کہو کنا کہ پا یوزے کے دو کہ مونسا آسانی زکر جی دا خلق با کلچرلی دا خپل اصل نکچی دل تکے سکر پاکستان جوڑے دو دا ہند کیا جبا ہم اردو نوا دو نوا اردوی دا برنا راوستا شو نو دا بسی دا جب خو زربون کالا تاریخ لری دل تکے اور دمسی پسونه زرګونه کار کلتوري پس منظر لري. دغه څنګه پاکستان جوړ شو نو لکه چې نور ټول کلتورونه او نور ټول ژبې چې دي هغه ساکت شي او یو اردو.
څېړونکي وایي چې په کلیوالو سیمو کې خلکو تر ډېره خپله ژبه خوندي ساتلې، خو په ښارونو کې بیا په دې کې لږ ډېر بدلون راغلی دی. خادم حسین وایي چې هره ژبه دا صلاحیت لري چې د پرمختللو لپاره د مختلفو عواملو نه په خپل ځان کې نور ټکي شامل کړي.
هر ژبه چې ده کنه هغه یو خاص قسمه ساخت لري، او دویم خبره په دې کې دا ده چې هر ژبه د مختلفو عواملو نه اگر سماجین کی بیشی، ثقافتین کی بیشی، تاریخی سیاسی کی بیشی، دی اغی پا بنیاد دا مخ کتلو پزان کی دا نورو شکلون دا ذائقولو، دا نورو دا لفظون دا ذائقولو صلاحیت لری، او دا شان جبا دی بدلی دو غایتا ارتقائی انداز کی بہرحال دی، دا ننا دو سو اکار روستو بچی کم پختو ویلے کی دی، نو اگر کیا وہ پختو ہی دا اغی ساخ اسی پسند ٹیکس ہوئی او اغی پی جنگلو ہم دا پختو تو شکل کی ہو بدلیوں دا پکی بارحال رازی ہوں ماہ آزو کچھ دا اغی اغا عوامل دی چاہو رازی.
جب پوہان وائی چھ پیوی جبا کی بدلون دا مہاجرتونو میڈیا پہنو رشبو کی دستکڑو او مرنے جبیتا دا پام نکولی لوجی راسی. اسد واحدی په پښتو ژبه د نورو ژبو د اثرات راتللو په اړه وایي چې د نورو قومونو پرتلا پښتنو خپل ژبه تر ډیره خوندي ساتلې ده.
دوی ته کمو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه برابري یا په وروستیو کې چې مهاجرتونه شول پښتانه نورو هېوادونو ته لاړل، دوی د زده کړې ژبه دا نه وه، د لومړنیو زده کړو، د منځنیو زده کړو، بیا د لوړو زده کړو، دغه اساسي مسله ده. بله مسله شي په دې چې زما په نظر ډېره مهمه ده، هغه ده چې اکاډمیک مرکزونه د پښتو په اړه چې تحقیقات کوي، د پښتو ژبې په اړه، د پښتو ګرامر په اړه، د پښتو یعنی کوم چینجونو سره چې مخکې هغو ته باید ځواب ووي، موږ دغسې مرکزونه، دغسې قوي مرکزونه نه لرو.
خادم حسین بیا په یوې ژبه د نورو ژبو د اغېز په اړه وایي، په یوې ژبه اثرات په دوو صورتونو کې راځي، یو د مختلفو عواملو له وجې، او دویم هغه اثرات چې د زور په شکل کې په یوې بله ژبه راوستل شي.
تر څو پورې چې د خوندي ساتلو والا خبره ده یا د اثرات خبره ده، نو اثرات دوه قسمه کېدای شي. یو هغه اثرات وي چې ژبه خپله ځان کې ځای کوي، او بل هغه قسمه اثرات وي کوم چې د بهر نه د زور په شکل کې نصب کېږي، لکه داسې یو ژبه چې هغه نافذ شي او هغه اختیار عمومي یا هغه خلک چې کوم خلک هغه ژبه وي هغه په ریاست ملک یا سماج کې اختیار عمومي، نو هغه ژبه چونکې د اختیار ژبه نو نور جبو خلق دا کوشش کی چی اغلب ہی مخبل کی، نو دیکھ کی چی کم اثرات بیرونی وی تاگر کی میڈیا دیر رول لو گئی.
یو ټولنا د خپل مورنۍ ژبې پر بنسټ خوندي وي. خادم حسین زیاتوي کله چې د یو کام په ژبه کې بدلون راځي، نو دا کام د ختمېدو یری هم پیدا کیږي.
نو ژبه ابلاغ هم دی، ژبه شناخت هم دی، ژبه د ځمکې د خاورې نه پکېدلی علم هم دی، ژبه سیاسي اختیار هم دی، او ژبه د یو کام لیدلار هم ده. نو چې جبه ختمی گی یا جبه کی جبه په بل بل جبه کی بدلی گی نو دی اغه خلقو یوازې ابلاغ ختمی گی دی اغه خلقو اغه علم ختمی گی د اغه اغه حسیوم ختمی گی د اغه د زربونو کال راسی تپی او کیسه او متلونه چې پای کی اغه خاص قسم علم د اغه په شته کې پروت دی اغه هم ختمی گی دا یوازې د پښتنو د ابلاغ ختمېدل چې د هغې د شناخت ختمېدل یا د هغې د سیاسي اختیار ختمېدل بنی دا به اصل کې د ټولو انسانانو چې کوم اجتماعي علم دی هغې به هم منفي کېږي، علم به منفي کېږي، علم به کمېږي.
د تیرو وختونو پر تلا په موجوده وخت کې زیاتره پښتنو د خپلې ژبې د خوندي ساتلو لپاره هڅې پیل کړې دي، خو اسد وحیدی وایي چې دی یوازې د تاندېخمن دی چې پښتانه د خپلې ژبې د زده کړو لپاره یو خاص روزنیز مرکز نه لري چې ټول پښتانه پر یوې ژبې راټول کړي.
شدت سره پښتانه خصوصا په دې وروستیو کې د وېښتابه طرف ته روان دي، دوی ویښیږي نور نور فکر کوي چې که ځان ته ټکان ورنه کړو نو نه یوازې دا چې ژبه ورکېږي، د یو قوم په توګه نور نابودېږو، له منځه ځو. یعنې هڅې ډېرې زیاتې دي، ډېر کسان کار کوي خو کار همغږی نه دی، خو د بې اتفاقۍ یا ګډوډۍ مشکل لا هم پر ځای دی.
سیډون کی وای چې په افغانستان او پاکستان کې د پښتو د زده کړې لپاره مرکزونه جوړ کړل شوی دي، خو په موجوده وخت کې ډېر زده کوونکي د ژبو او ادب په اړه د زده کړو پر ځای نور شوبو ته ورسي. باید چې د حکومت لخوا داسې موقع برابر کړل شي چې زده کوونکي د خپلې مورنۍ ژبې په اړه هم پوهه ترلاسه کړي. اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په پښتو ژبه د نورو ژبو اثرات ولې شوي دي او د یو کام لپاره خپل مورنۍ ژبه څومره اهمیت لري. که تاسو د پروګرام په اړه لمشال ریډیو سره سرای شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زمونږ د پیغام ریکارډولو ماشين شمیره ده 00420221212. تر راتلونکي خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
टपके मोर दे